در استیجوز و در یک ساعت دیگر میزبان شما خواهد بود.
دیره منن آرش همایون ستری مشه قدر منو آوردون کو تست هم سلامون آورندی کن. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې دوه ونیس پروګرامونه لرو راپورونه هم لرو په راپورونو کې اوري چې درو امریکایي سناتورانو په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره کتلي، همدارس په کندوز کې پیل شوي جګړې پرون مخصوصاً پای ته رسیدلې دي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. د کندوز په پرونی جګړه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللې دي. د سناتورانو ډاګ جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتور شاهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټو نور غړیو چیرونه د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسیا او په دې پروسه کې د افغان شزو د حقونو د خوندیتوب په اړه پوښتنه وکړه. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسله والو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسله والو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې کندوز پرته په 15 نور ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د کابل شهر په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 8 بجې وشوه. رحیمی پر ټویټر لیکلي چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر 2 لاسي بمونه وغورځول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تشتیدلې دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریزې ډلې له لوري د 206 نجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو نجونو چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د 2014 میلادي کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلې بوکو حرام وسلوالو د چیبوک ښار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 206 جونی و تختولې. خو شپږ 50 جونو وکړې شول چې له لاریو څخه ټوپ وهي او تختی. یو وشنوري د 2014 په اکتوبر او د 2018 په جنوري کې خوشی کړی شوې. یو شمیر نوري هم څو کاله وروسته وتوانېد چې وتختي، خو لا هم 112 بې درکه دي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د موجف له هوایی او فضایی بندره والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومتره و له مځکې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې د تیلو دوې ټانکۍ او د بوینګ 1 شپږ انجینونه لري د فضایي سفر د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغونډ شوي وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچیچ پر ضد په بېساري ډول سره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د دیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهرو ضد پولیس پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخې ونیوله. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې وکړې. د سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړي پرته له دې چې ژوبل شي د پولیسو په لاس ونیول شو. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو ډزې کړې وې چې انسان له حرکته غورځوي خو وژني نه. د پیشه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خبر شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفان تینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي. د طالبانو د جنگي عملیاتو له اعلان وروسته خلک څوي
دا د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وي.
زما هیواد دی بس نور سوله غواړو. طالبانو نه غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي.
د مصالحې د مشرتبه شورا غونډه تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د سنا جرګې درې سناتوران کابل ته تللي دي. دوی په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو او سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی او سناتورانو دیګ جونز، جاک ریډز او جن شاهین پر سولې او انتخاباتو خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې په د سپتمبر په 28مه کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبې په ورځ د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حملې پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سولې غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وخت از دښتون
در سرابي وویل په دې هیواد دایوي اوسیدونکو او شتې له نظر زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څوک غواړي او د بیګونه انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس ده چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوښتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډېرې غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی، خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس کندوز او غزنی ته ځو. وسلوالو طالبانو وړمشپ پر کندوز ښار له څو خواو حمله پیل کړې. په تیر خبرونه کې مې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره د کندوز د روسي وضعیت په اړه خبرې وکړې. آریان د کندوز د روسي وضعیت په اړه وویل
تیر ورځ په کندوز کې سخت جګړه روانه وه، تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. خو د ماخوستن رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه ای چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله یې کړې وه د کندوز ښار په نږدې څنډه کې دغه فشار تمبولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز سیمه وضعیت ته سیدرونه چې ښایي بعدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د ګڼ شمېر کورنۍ د کندوز څنډونه ښار ته راګرځېدای شوي دي، خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژلي کسان د شفاخانې ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په دې کې ښځې، سپین ږیري، کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه ای چارواکو او دغه راز د ملي اولي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر زر رسېدنه وکړي، تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته او همدار شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا وس چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې وو؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لوی لاره ترافیک پر مخ خلاص ده. اوس مهال خلک د علي اباد خان آباد سړی سړک د لغلره کندوز تخار بدخشان ته د ولایتونو ته تګ راتګ کوي. نور لارې ترافیک پر مخ خلاص دي، خو له سوالې ته ځینې له سوالې څخه نام دي هغه بندي وي. نور د جګړې شدت څه ده؟ د تیر ورځې نه راکټ څه ده؟ هغه شدت چې مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې ځینو هاته د مرمۍ غږ به ښار ته کېدله.
سلامت اوسه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان. اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې را سره دی. تاثیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د غزنی په ولایت کې هم د داسې خبرونه دي چې د وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد حملې ډېرې کړې دي. ستاسو وروستي معلومات
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان، نندړو، خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامه دي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې مجذوب راوښتي ده. د ولایت مقام څخه ازادي راډیو ته پر دې ځای خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جنگیر آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې لستنه وسلوال وژل شوی او څلور نور ژوندې نیول شوی وو او د طالبانو اړوند یو فیلډر موټر هم لمنځه وړل شوی وو. دوی وایي چې بل خوا تیر ورځ د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال او طالبانو ترمن نشته سوی و چې یو طالب وسلوال پکې وزل سوی او څلور نور ټپیان وو. او دغه راز 13 ورځ د خوګیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن په نشته کې دوه تنه وسلوال طالبان وزل سوی او اته تنه نور ټپیان وو. د ولایت ویان نور سره چې با خبرې وکړې دوه چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. باید وایم چې دا نښتې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په غزني کې د پسرلي د رارسېدو سره بیا هم جګړهییز فصل پیل شوی ده او تقریبا هره شپه د ښار پر مرکز کمربندي پوستو جګړهییزې پیښې رامنځته کېږي، جګړې کېږي. دا تېره شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه وه او تر اوسه پورې د تلفاتو او یا مالي او ځاني زیان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. نو دغه رنګه د لارې چې کومې دي او د لارو چې کومې پوستې دي په هغوی باندې هم جګړې کېږي، جګړې روانې دي. خو د دې تر څنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتي پلان او طرحه په حال کې ده، د تطبیق په حال کې ده. نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتي پلان طرحه کړي او بیا وروستي هغه باندې کار وکړي. دوی ویل چې دم ګړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دم ځواکونه رسیدلي دي او کافي قوت او اقامات لري. د غزنی د امنیت لپاره یو ارخیز پلان د تطبیق په حال کې دی. لومړی برخه یې عملا د خواجه عمري ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی.
حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. جوان
تری کښه پولیس وژل شوی دی. تاسو څنګه تاسو څنګه به تکار مریض راغی؟
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اتبجه او ولس دقیقې شوې د مصالحې د مشرتابه شورا دریمه ناسته چې ټاکل شوې و پرون وشي تر نامعلوم نیټې وزندیده. د دې شورا ویاند عمر داوودزی پرون په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د دې ناسته د زندیدو علت د کاري کمیټې د چارو نه بشپړېدل دي. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبری شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی ورسته شوی وای، خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د زندیدو خبره کوي. د مصالحې د رهبری شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبې ورځ په کابل کې د وی خبری ناستې پر مهال د دغې ناستې د زندیدو لامل داسې پوښتنه کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبری شورا دریم ناسته شوی وای چې وزندیده او د دې زندیدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. تر هغه چې دغه کمیټې خپل چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي لغه ورسته دا ناسته ترسره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپور ته شوی پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې د دې شورا د چهارشنبه ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبه په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوی د معلومولو د طالبانو سره د مرکچی پلاوی او د سولې د سرو خو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مڼۍ کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلي داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوې د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوي او د روانې لمریزې میاشتې تر 9 نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وخوده چې د مصالحې د رهبری شورا په راتلونکي ناسته کې ډیره هم پریکړه وشي.
طالبان ما افغان میدانیم به خاطر
هله لرو چې طالبان د جرګې ته خپل استازي ولېږي او یا هم هغه کسان چې له دغه ډلې سره هم نظر دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپل ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غوی میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 1.5% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سرنګوالی او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
په همدې موضوع د ځینو نورو موضوعاتو په اړه د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې ستاسو ځینې پیغامونه رارسېدلي. هدایت الله له زابل څخه لیکي: زه حیران یم چې یو حکومت په خپلو کې نه سره جوړیږي، نو د طالبانو څخه څه ګیله ده چې ولې سوله نه راځي؟ مولوي محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي: حکومت په قطر کې د طالبانو سره د خبرو د پلاوي څخه د بسوګۍ وعده جوړ کړی دی او سری کرښې به د سولې د روانو خبرو خنډ شي. سرور ودان بیا وی په خوانی ولسمشر او د اپوزیسیون یو شمیر مشان د پلاوی د جوړیدو خندیل. عزیز الرحمن له نګرهار لیکي: د پاکستان ملیشا، البته د منصور طالبان دی، د روان جګړې لپاره د شرعي جواز په لټه کې دي او په دې توګه اسلام بدناموي. سلام جان آریان د لوګر له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکي: د طالبانو لخوا پیل شوي عملیات ملکی خلک له سولې له بهیر څخه ناهیله کړل. عطاالله خوګنی د کابل نه لیکي: وایي د پوهنې وزارت په دې اقدام ډیر خوښم چې په ښوونځیو کې د شاګردانو سره د ټلیفون ګرځول منع اعلان کړی دی. زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو د فتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګند ډول د جګړې پر دوام ټینګار شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان نه وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړه مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري، خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دی کړی وای.
نام زما هیواد دی، بس ته نور سوله غواړو. طالبانو نه غواړو چې نور سوله د غاړه کېږدي او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو. بس
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو تر څنګ امریکایي پلاوي هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روحي شیخ خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی: د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکی نسي تامینېدای. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلی چې وایي شغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمې او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لیرې کیږي. یورویشا زیاتوي د شغلی خلیلزاد چلند پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي، او که پخپله د شغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوځ په ښکاره غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي، خو شغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی ښودلی. یورویشا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بیلابیلو نظامونو سره ستراتیژیکې اړیکې درلودې، او اوس هم نوې ډیلي د افغانستان د بیارغونې په برخه کې میلیاردونه ډالره لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لری ساتل د شغلی خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده، او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي، او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسی د بیلابیلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بیلابیلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارت کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي، او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامداره نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یوه ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrei. Avzan khabar kray.
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوي وو. هغوی نارې وهلې چې ویچیچ باید له واک لرې شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزه وړاندې کوي.
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل که ویچیچ د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واک لرې شي. د پرونی لاریون و ګډنوال بوګدان تاتیچ د رویټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلی. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ووچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساری یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د دیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د ووچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشیستانو غلو مخنیوی کوي. چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي و چې حتی که 15 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سات اته بجې او 1:30 شوې د خبرونې نیمایي برخې تر ورسېدو د روان خبرونې په دوام کې دوا ونیس پروګرامونه لرو. خو لومړی د دې سات لاند خبرونه. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاګ جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د کندوز د سیمه ییز روغتون مشر وایي چې هلته په جګړه کې 8 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. نئی منګل دا خبره فرانس پرس خبری آژانس ته کړې ده. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختې ریزې ډلې له لوري د 200 شپږ اویانجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دوغو نجونو چې د دې هیواد د شمال له جیبوک ښار څخه وخت تختول شوې لا هم 112 تنه نه دي موندل شوي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون شنبه د امریکا په کالیفورنیا کې لومړنۍ ازمیشتي الوتنه وکړه. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام خبرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوردونکو په سلامونه مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمېر ځوانان له کار سره علاقه نه لري او یا هم کار نه کوي. هغه چې کار ته تمایل نه لري راتلونکی به څنګه وي؟ او د دې لپاره چې دا ځوانان راپاتي او د خپل پرمختګ لپاره یو څه وکړي څه ډول کولای شي؟ د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
نن سبا ډېر ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی دفتر په دفتر خپل سیویانې ګرځوي چې په یو ځای کې ځان ته دنده وګوري. خو په ډېرو ځایونو کې په دې خاطر چې دوی کاري تجربې نه لري نه استخدامېږي. دغه ځوانان چې له ادارو نه هیلې شي بیا نو هغه دندې او کارونه هم نه کوي چې امکانات او امتیازات یې کم وي. ځینې بیا د دوی په اصطلاح ازاد مزاج لوی شوي وي او د دفترونو پابند حاضري او کار خوند نه ورکوي ځکه په کومه موده کې یې په دفتر کې زړه تنګیږي او دنده پرېږدي. دوی بیا واړه شخصي کارونه پیلول هم ځان ته شرم بولي. ځوان انځورګر اقبال ترنک وایي یو شمېر ځوانان بې له زحمته راحت غواړي.
اوس رښتیا هم د پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنی ډېری ځوانان دي وظیفه ونیسي بیا وایي چې زه راځي نه یم، کله وایي چې معاش نشته کې، کله وایي چې معاش کم ده او کار یې ډېر ده. خو زه داسې وایم چې هر څه پرمختګ لري، هر څه کې مخته سړی تلای شي. په اوسنۍ ټولنه کې کم ځوانان دي دوی ډېری کوشش کوي چې اوساوي، یعنی دوی غواړي چې بې زحمت راحت وویني. کنه هر څه زحمت غواړي او که زحمت سره یو هدف هم تړلی وي نو بیا کولای شي په آینده کې یو ستر سړی وي. اوسني ځوانان چې دي دوی فکر کوي چې دا هر څه چې مخته راغلي دي هغه څوک چې کمال رسیدلی دي یا هم ژوند یې ښه ده، خوشحاله دي او کاروبار لري، دا نو هسې رامنځته شوي دي. خو زه دا وایم چې هر ځوان باید یو هدف ولري، د هدف لپاره کار وکړي، زحمت وباسي.
د یو شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان د ځمکنیو حقایقو برخلاف سترې تمې لري. دوی ته چې کله داسې دندې یا کارونه پیدا شي چې امتیازات یې لږ وي نه یې کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. داسې ځوانان موږ لرو چې هغې سره یعنې تر اوسه سی وی نه ده جوړه کړې، په کور پراته دي، وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
محمد ارشاد وایي یو شمېر ځوانان بیا په دې خاطر وړو کارونو ته لاس نه غځوي چې فکر کوي په دې کار سره به دوی نورو ته کم ښکاره شي، ځکه په کلونو کلونو بېکارۍ ته اړم وي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. باید تربور زکام راسم هغه پورته زکات یم، دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي. دا څنګه نما دي تروزه نمانه پرتو یا مانه ممازې دي مانه پرتو یا دي خلاص وي یعنی اماز وي څنګه وي وظیفه بلري او زه به کار شواني کوم. داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
خو عبدالرحیم بسم الله بیا وایي چې انسان په یو ځل د غره سر ته نشي ختلی، دی به ډېر مزل کوي چې بالاخره به خپل هدف ته رسېږي.
داسې خو نه کېږي چې یعنی ستا اوس خپل خپلوان دي هغه په یو غټ پوزیشن باندې دي، نو تم ځان داسې تیار کړه، داسې عیار کړه، داسې درس ووایه، هغه درس ته ویلی دی، د هغې دپاره مې تجربه حاصل کړه چې هغه ځي ته ورسېږي. داسې نه کېږي چې اوس هغه یو ښه پوزیشن باندې دی او ته غواړې چې هغه پوزیشن ته ځان ورسوي، نو هغه پوزیشن دپاره هلې ځلو ته ضرورت دی. د هغې دپاره باید ته کار وکړي، چې کار وکړي نو انشاءالله د هغې نه تاسو مخکې تللی شئ. په یو ځلې هېڅ کله نه کېږي، په یو ځلې داسې نه کېږي چې تاسو څوک راشي ته دې وزیر وټاکل شي، ته دې رئیس وټاکل شي، ته دې مدیر وټاکل شي، نه. تاسو باید ګام په ګام باندې لاړ شي، نو ګام په ګام چې دا کړه لاړې ته په آینده کې مشکلات نه پېښېږي. که دا د اول ځل نه مدیر ولګي یا رئیس ولګي دې ته ډېرې ستونزې په خپل ژوند کې مخې ته راځي.
د کابل اوسېدونکی محمد خالد وایي که ځوانانو ته له لومړي سره په مناسب ډول مسؤلیت ورنه کړل شي، وروسته په یو ځل نشي کولای د کار له سختۍ ووځي.
یو څوک چې ځوانېږي د هغه مصارف هم ډېرېږي، غوښتنې هم ډېرېږي، نو باید دا د خپله ځینې کارونه وکړي که نه چې د خپل مصارف پوره کړي. څه د پوهنتون فیس او نور خرچای دا باید خپله پوره کړي. کله چې یو ځوان کار نه کوي نو دا یو ورځ د کوره بېلېږي، نو بیا به یې د لپاره ډېره سخت وي چې د خپل ځوان په پښو ودروي.
عبدالمتین او اقبال ترنک دواړه هغه ځوانان دي چې د زده کړو تر څنګ څو کاله مخکې واړه کاروبارونه راپیل کړي. دا چې د هغو کارونو نتیجه څه شوه دوی وایي:
پلار سپینګر کاروبار نه کوو، موږ مجبور خپل مسلط خپله واخلو، خپل هم کاروبار مخته بوت. نتیجه دا شوه چې اوس پهلال خپل مسلط مخته وړی شو او دې موږ ته ډېر پایده ورسه، وړ وړ مسلطونه نور مسلطو ته کولی شو چې مخته یې بوزو.
چې زه کله د ښکلو هنرونو انستیټیوټ ته ولاړم دولسم صنف کې به وم، ما خوشنویسي او خطاطي زده کړې وه. هغه وخت ما یې سند درلودی ډیپلوم، نو ما کورنۍ سره دا مشوره وکړه، ما ویل چې زه ځان ته ودانه کارګاه جوړوم، هر څه سیوی له صفر شروع کوم او غواړم دې کارګاه کې کار وکړم، هم خپل ځان ته څه لاسته راوړم. هغه څه چې ما ته پاینده کې په مخه راځي که د تحصیل دوره ده، که نور مصارف دي سي انځورګري لري، دغه د پرې کولو لپاره باید زه یو ځای ولرم، زه یو څه ولرم چې ماته یو څه عاید راکړي کنه. نو بیا ما ورته ادامه ورکړه، تقریبا لږ وروسته یوه کارګاه مې جوړه کړله، هلته ناکام شوم، هغه ځای پرمختګ ونه کړ. بیا بل ځای ته ولاړم، بل ځای ته ولاړم، تقریبا څلور ځلې ما دا تجربه وکړه، خو اخیرم اوس الحمدلله یوازې وروسته له ماسپښینه تقریبا درې څلور ساعته تدریس لرم د خوشنویسي برخه کې او خپل ټول مصارف له غیر لارې لاسته راوړم.
عبدالرحیم بسم الله وایي یو شمېر ځوانان ځکه له کارونو او دندو سره ژر مخخه کوي چې وایي مشران سم چلن ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګیږي، خو دوی ته د بسم الله وړاندیز دا دی:
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوي نو تاسو مینه رئیس پټکی کولی شي. بل یو رسمي بل غیر رسمي ژوند دی، نو په رسمي ژوند کې یعنی وخت تېرونه دا مشکل کار دی، ځکه چې سهار اته بجې به تاسو دفتر ته ځئ، دفتر کې تر څلور بجو پورې به تاسو دفتر کې اوسېږئ. یو غیر رسمي ده چې څه وخت یعنی لس بجې د کور راوتئ، اگر راوتئ هغه دا مشکلات به کې وي، ځکه چې رسمي ژوند د غیر رسمي ژوند څخه یعنی ډېر مختلف دی، یعنی ډېره پابندي لري، د هغې دپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ. او زړه پکې باید په دې کې سړی زړه تنګ نه کړي، ځکه چې یو کار باید سړی په مینه سره وکړي. کار یو کار وي، که هغه دفتري کار وي، که هغه خپل بزنس وي یا کاروبار وي، دا باید په مینه باندې وشي.
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه خي، هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي پایلې به یې څه وي، او ځوانان څه ډول داسې کارونه راپیلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
سهار صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي، یا وایي چې فرزن زه څنګه دغه کار وکړم، یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي، ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا په مهارتونو نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د عنانو پر سپت منلی دي. مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري، نو ځکه د ژوند تر پای پورې هغه د عنانې په ډول پاتې سي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي، مهارتونه دي چې زموږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري، او که د کار په حساب ووایم، د عاید په حساب ووایم، ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا دا اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کاران ډېر ښه عاید لري، ځکه هغوی هغه څه باندې کار کوي چې هر ورځ ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري، نورم وده کوي.
خو مثال ته وایي چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزن تا شپاړس کاله درس ویلی، اخر راغلی اوس دغسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي. یعنې دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظر یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د شلو کلو تیرو شلو کلو په نسبت اوس د ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي، د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي، نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو، بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې خطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کېږي، تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغو سره هېڅ ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي، وجه یې دا ده چې دوی نازولي رالوی شوي دي، مسولیت نه دی ورکړل شوی، او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسولیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي.
ما په نظر مسولیت یو اړخ ده، انګیزه بل اړخ ده. که دا مننه نه ده که موږ مسولیت ونه لرو کار باید ونه کړو، ښه ده چې موږ انګیزه ولرو، ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو، د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تیریږي. موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلیږي، باید ځان ته انګیزه ورکړي، ځان باید نور هم وهڅوي. زه چېرته یم باید چېرته اوسیم، ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو، نو بهتره ده چې په هغه ژوند کې ښه وځلیږو، نه یوازې ځان ته، کورنۍ ته، خپلې سیمې ته، خپل هیواد ته. په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دانځه کار وسي چې هغه زموږ له ژوند وروسته هغه سرویس هغه خدمات دې استفاده کړي. نو ما په نظر مسولیت نه، له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم، دا ډېره مهمه ده.
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نشي کولی یا کار خوند نه ورکوي، څنګه راپاڅي، له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده. یعنې په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي د ژوند تر پایه دنده وکړي، نو اقتصادي او نورې ستونزې حل کولی نشي په مکمل ډول. تر ټولو ښه ده چې هر څوک پر یو کاروبار، په یو کوچنی بزنس، پر یو بزنس د دندې تر څنګ اولو سره وکړي. مهمه نه ده چې ژوند په اولو کلو کې د کاري ژوند په اولو کلو کې وخت ورته ورکړي، خو زما په نظر لازمي ده، ډېر لازمي ده. اړتیا وروسته سړی ته بیا هغه وخت ډېر لیدل کېږي کله چې دی په کاري محیط کې ډېر وروسته ځان پاتې احساس کړي، یعنی د مارکیټ ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي وي. نو زما په نظر هر څوک فرصت لري، وخت لري چې د دندې تر څنګ یو وړ کاروبار لومړی پیل کړي، وروسته وده ورکړي. مهمه نه ده چې د مسلک اړوند ده یا نه ده، مهمه ده چې دی څومره ورسره علاقه لري، څومره په کې ماهر ده، او څومره هغه شي کې خپل ځان راحت احساسوي. دغه درې پوینټ زما په نظر سړی ډېر له مالي اړخه، له ټولنیز اړخه سړی احساسوي. په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې هغوی پر کار آفرینې باندې ژوند جوړ کړی، او کوچنی کاروبار لري، بزنس لري. 400 میلیونه ډېر غټ ارقام دي. نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډېر زیات ده، ځکه چې افغانستان هره برخه کې که اوس ووایو کاپیان زبانې مارکیټ کې ځای شته، او خبره یوازې دا نه ده چې دلته بیکاري زیاته ده. ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي، ځکه فرصت نه سي مارکیټ کې پیدا کولای. کنه تاسو وګورئ ډېرې بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده، لوړ معاش اخلي، ډېر راحت دي، ځکه هغوی ښه مهارتونه لري.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو
او یا هم 00 22 یاو یاو 24 یاو یاو 15.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلي یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وي هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټو ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو دې خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 40 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې زموږ سره شریکان وي او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 4 یا 5 هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې، او نه هغسې اکیډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلند سیریز د پاره یا د نړیوال جام د تیاری د پاره به موږ تقریبا د $400,000 په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي. په کیمپونو کې که چیرته موږ په ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی، نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه، او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخیستل. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي، او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي، ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده او لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ، ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق به اقدار ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یا ولایت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که 15 ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دا تیرو تغییراتو کې تاسې ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤل، دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا بالکل پرې کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د 8 بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پېژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي، چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي، هغه به ټکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو، د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي، هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټکنیکل کمیټې سره دا ټولې شریکیږي، په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولی چې دغه کاروان ته ډېر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې هم اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا 85% یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې مانا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمدشاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین، او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشي د اسدالله خان دی، هغه څوک چې د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نو د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس، او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه وو هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خودمختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جوابدهي نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت. حقیقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هېڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. د اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات حمله وکړه، د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز د میدان، نو بل هیڅ چاته به اجازه و نه، په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځای لري.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي، ځکه ستاسو نو وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسې به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مال که دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راځي، او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې که مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه، په هغه وخت ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ همځکه تاسې ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په یو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلای زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي، او د ډیر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم د کرکټ کور ورته یا د ننګرهار، په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده ابتتام سو او خو هېڅ دغه ونه کړي، درک یې معلوم نه سو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی، انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي، خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي. د هر لحاظ پرفیکټ لوبغاړی وي، نو ان شاء الله دا زموږ خبري یا موږ چې کومه دعوا کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبغاړی انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.